یک جو شنیدیم. از آقای امید حیران، یک تن از فعالین مدنی جهان سپاس، ما هم با شما خدافظی میکنم.
با قبل که دم آبشین دوی بجسوی، از سلام علیکم درنو دوستانو د ازادی رادیو د خبرونو پلار کې دغه دوه ساعته د ازادی په چپو کې خبرونه ته ځانګړې سوې دي چې په دې خبرونه کې له افغانستان سره د سولې او بیا رغونې په برخه کې د چین پر نویو ژمنو باندې بحث کیږي چې د خبرونه یا د پروګرام سم همکاران درته ورسره وړاندې کوي. تر هغه د مخبز فریباز ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر ورو په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو یې د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت تر هغه اقدام ورکلی کوي چې د عدالت ټینګښت سبب کیږي. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنگي جوړي، داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پېښنن د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د صدای افغان خبري اژانس په دفتر کې دننه داسې مهال شوي چې یوه فرهنګي غونډه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي لومړی ځان وژونکې حمله وه چې وروسته دوی نورې چاودنې هم وسوې. شغلې رحیمي ازادي راډیو ته وویل
در مجموع تلفات که ناشی از می انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې په دې پېښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. ولسمشری مانی په یو اعلامې کې د پېښه په کلکه غندلې او هغه غیر انساني او غیر اسلامي کار بللې دی. په اعلامې کې د ولسمشر له قوله د دې ډول پېښو عاملینو ته خبرداري ورکړل شوی چې د بشر ضد جنایتونو د ځپلو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین اقدامات وکړي. د غیداروي د 2001 سم کال پترس کې د خبريالانو په وړاندې د 3 اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی چې دا د 2014 کال په مقایسه 15% لوړوالی شي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د یوې شدل سوي ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان وژل سوي. دا پېښه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن وویل چې په دې قوي چاودنه کې د 9 او 10 کلونو په عمر شپږ ماشومان وژل سوي دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکنی د دا ډول چاودنو چې بې ګناه کسان په تیره بیا ماشومان پکې وژل سوي هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو د دولت آباد ولسوال وایي چې مسؤول طالبان دي. هغه وسلوالو دغه ماین په سړک کې د دې لپاره شخ کړی و چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوزي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو یې د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت ټینګښت سبب کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي افغانان کولی سي د دې محکمې لخوا تر ټاکل سوي نیټې خپل شکایتونه درج کړي. په داس حال کې چې دې محکمې د جنوري تر اخره د بشري حقونو اړوند شکایتونو د درج غوښتنه کړې، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې وخت د تمدید غوښتنه کوي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په جرمنی کې 45 کلن افغان په همدې عمر پرې وی جرمنی انجلی د چړو د گزارونو په تور نیول سوی دی. د پېښه پروند د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یو پلورنځي کې د وی داوا په نتیجه کې رامنځته سوی ده. چارواکو ویل دغه افغان چې د پېښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه انجلی چې د په چړو وهلې و په د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نه د معلوماتو چې دغه تورن افغان زلمکۍ پناه اخیستونکی دی او که د جرمنی عادي هستوګن. د هم نه د چې دا واپس راپورته سوی وه. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبرو وروسته له هغه سوی چې دغه ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برطانوي جنرال فیلکس ګیټني وویل چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي عادي دول تاګ راتګ کوي او دغه جنرال په خبره دا شی چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا ورتیا نه لري چې په خپل سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نو موري د سوریه پر رژیم ژغ وکړ چې له ټولو هغه سیمو داعش وسلوالو باسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او اروپایي مشرانو د کیف او روس پلو بیلتون پلو ترمنځ د بندیانو تبادله وستایله. پرون په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر سول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې هغوی ته وسپارل او په مقابل کې هم بیلتون پلو څلور اویا اسیر سرتیري او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه تبادله وستایله او هغه د نوی کال او د اورتودوکس کریسمس جشن لپاره د بشري خیر شيګنې یو مهم ګام وباله. اروپای مشرانو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د بندیانو دغه تبادله یې څارلې له دوړو لورو وغوښتل چې له دغه فرصت څخه کار واخلي او په سیمه کې د پراخ سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی پڅپوک پروگرام کې هر کله کوي روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم شمنی وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پکینګ او اسلام آباد خوړی افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارډ ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلېواله دی چې د دوه اړخیزو ګټو د اصول پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي. خو پرون ایشیا ټایمز خبرونه د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالاتونه د 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت په دې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی وو. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا وسلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شاید دی پروژې ته لیواله نوي. نوی ډیلی مخکې دی پروژې ته د دې لپاره اندېښنه شولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چین په باور د غلار شاید افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي تحلیل کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې اقتصادي افغانستان یې چې افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شه او با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشه، از تمام را که یک کمربند یک راه باشه. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخوایم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یوځای کیږي یا په پاکستان کې تیریشي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروژه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیز غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې حالې ځلې کړې وي. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ ورځپاڼې ولیکل د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو ږغ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکینګ د سولې لوړاندیز سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دیش ولایتونو دینی عالمانو، دو ورځنی غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی پورس مولوی عطا الله فیضانی پریکړلیک ولوس او په یو برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغانی مذاکرات ته لبیک وای او هر ډول وختنی او تقاضاوی چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کی.
طالبان اوس د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوې دي او په ورته وخت کې د هیل هم پیدا شوې دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله کې دا مسله مطرح کړي چې شای پرمختګ هم پکې وشي. خونن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتون و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې حافظی صاحب په دومه برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه به وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دومه برخه کې خبرونه کړي، یعنی په دوم ساعت کې راوخلو
زیاتره صحبت کنیم.
البته په لمړۍ برخه کې به هم ارتباط خبری وکړو، خو لمړۍ کرا شو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورسوي څونیو کې له ازادي رادو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبرې رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنې وشوي. تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبري نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده. بله دا اول اسکاله کیږي، مونته معلومه ده چې طالبانو په ډیرو مشکلاتو سره، په ډیرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلارې تعقیب کړي ده، او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غولیدلې دي، نور راغلي دي د دوی دي. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چوي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لاري نه دراغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بیل د افغاني ډایالوګ نه، بیل د افغاني لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبان او قومندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت در محلي غته والیانو ته ولسوالو الان ته د نورو ته نه پیغام شته څو اندازې پوري دغه اختیار ورکړی ده چې دغه سي تماسونه ټینګ شي، او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې ترسو دغه مرکز دلاري نه مونږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومه ولایتو کې په کوم ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره یو مشکل شته، هغه مشکل داده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، او په کویټا کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په څلورو پنځو کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي او راشي بیرته خپلې سولې شورا ته. دا ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي تر څو داسې یو خاطره او ته یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کومو ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کاري روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده تر اوسه داسې په ښه صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله مننه
شکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شما سه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح را مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفته میشه سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست، و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش هایی را که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلات هایی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف های گوناگون و تعریف های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریف واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط هایتان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که هنوز مجهول الهویه است، هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره، و همونطوری که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابر این صلح نیاز افغانستان هست. صلح در آموزه های دینی محمد بایستی به او برسیم، اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیازهای بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه‌ای و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونید که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشه. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان ادعای از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردند. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت های در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است، بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور بتونیم بعد از اینکه مجمع در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره،
بله، حضور از برای
همه اطراف بله مورد قبول باشه.
بله، تشکر سی غنیسه. دلته دو موضوعات مطرح شول، یو دا چې مستاق صاحب مخکې اشاره ورته وکړه او استاد سی غنی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سی غنی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي. خو که چرته اجماع موجود وي او اکثر اکثریت افغانان صلح وغواړي، او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته. بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیر مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوي؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و. او هغه ابهام دا و چې د افغانستان جګړه چې ده دا داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه خپل د وخت ولسمشر هم وویل. ولله هغې نه وروسته اوس چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده، او مهمه مسله په کې دلته دا چې د سولې هغه عمده فاکتور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روخانه کې نړیوالو ته روخانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وایي چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړي، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولي. مهمه خبره را پکې د جګړې بل اړخ چې خپل طالبان دی، هغه لا تر اوسه هیڅ نو آمادګي دی لپاره نه دی نیولې. یعنی دلته که موږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولی یو مشمیر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی، او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې موږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو ترڅو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده و خو ده، خو هیڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشول د نړیوالو سره، مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کال څوک نه وي، ته مجبوري چې د جګړې په ډګر کې فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې مونږ ترلاسه کړي دي هغې ته راځي، خدای دې راولي، هغې ته باید لابیک وویل شي. ولې په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه مونږ بل لار لرونه، مونږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبان ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کومو شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپل دا ده چې مونږ باید هم مهاله په څو شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه هدف فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یوځای شي، او هغه خلک چې نه یوځای کیږي دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله په دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي، نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي، بلکې د وګ محل لپاره سیمه او نړۍ لدی څخه امان پیدا کی. که داسونه شي زه فکر کوم چې پایله به ډیره خطرناکه وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستاق صاحب محترم. خب سال هاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره صحیح جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی ها ایست کتابش کش نمیکنه که کشتی غرق شود. نه، از او خاطر چطور شوه که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شوند تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگوین که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نه صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کرد، با همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرازوز کار شود. مثلا بین که هر سه طرف تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود هر سه وزیر خارجه این هر سه مملکت خودمون یک کمربند یک راه یک جا بسازن، به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و تو تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر این حرفا و هم از طالبات تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه، ببینند که در تا به او وقته چقدر اینا در این سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که این ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر رو میخواییم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغانها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد، یک موضوع دیگه، شما خوبتر شاید موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی، به خاطر پیدا کردن مواد خام، او طرفی طرف لشکرکشی رو شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه، موترش و تیارهش و مچم تانکش و دیگش صنایعش کل جای اشغال کرده، به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای امی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم هست. از اون خاطر ما شما مگر در این منطقه سه یک کمه که کلی خود به کار پرتیم، کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از او خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. سب شانس شد داریم نداریم استاد محترم، چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شما، خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم. اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهداف از کشورها هم به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من سه تا یا چهار تا هدف اصلی را از نشست ها و از میزبانی از این نشست ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره. در تقویت پایه های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت ها در حوزه های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 17 سال و چین به عنوان یک که از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه. او تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بد امنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بودیم. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هستند. حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت، برمیگرده به حکومت افغانستان و بعد دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در اون وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی های شناست.
بله، تشکر جاوید. سه وقت شما محفوظ. سال نوبت شنونده محترم از یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله اوردون که کولشتی چې د فیسبوک لاره هم پښتنې وکړي. البته په فیسبوک کې غنی پښتنې راغلي دي چې ټولې نشول وسته، ځینې به بیا ورسله تاسو سره شریک کړو. اوس په اوردون کو ته ورشو چې په دې خبرونه کې یو اوردون کې دغه وسم په ټلیفون را سره دی. ازره په فیسبوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. سلامت، مهرباني وکړئ.
شبر صاحب زه محمد سلمان ده احمد له شکرګاه څخه سره په اړیکه کې یم. زما یو پښتون د ملمنو څخه چې هغه پښتون مې ده ادم دا غوډون دي چې مونږ چې مړ تر اسلام آباد کړی دی، یا دا چې مونږ چې مړ تر پکن کړی دی، آیا د دوه شمنوس د واده خلاف پر سره بیا هم موږ په اسلام آباد او په چین باندې باور کوو؟ ودم تاسو باور ورکړو د مرمنو څخه دا غوښتنه او بل پاکستان څو ځله هڅه کړې چې د افغانستان او طالبان ترمن څول ملک، یعنی ودم دوم پاکستان ودم نه توانې د لیکي د افغانانو غوښتنه پر ځای کې دا کار طالبان په لاس کم دی. پاکستان وای وای اوس به موږ د افغانانو د څول د خبرو سره کښنو او نن بیا هم کابل دی تر دې چې ولې پرباو
بله مننه، مهمه پوښتنه ده. بل اوریدون کتاب مخه کړو. آزادی سپو کې پروګرام دی.
جناب محترم آقای شبر، عرض سلام به شما محترم آقای نظر، میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم. من خدمت شما عرض بکنم که
بله ادامه بدین.
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان چه داعش چه طالب اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه اینا هستند دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دست نشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها با وسیله دولت زمینه سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان به گرد هم نشینند، با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسند، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین را افغانستان آمده دستاورد صلح، برخلاف، اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین هم منعیس صلح در افغانستان میدانین، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین کلن. نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
مننه.
تشکر.
بلاوریدون که هم پلین که راست را دهی اصاری بسپوک پروگرام ده. بله.
بله. تلفونشان قطش بخلی.
در تلفون قطش.
یک شنوندی دیگر میگیریم. بله. بفرمایید. بله. مهربانی.
تاسو پلین که هست؟ بله.
بله. السلام علیکم.
وعلیکم. مهربانی. تاسو په لاین کې است، دا تلیفون ډیر خراب دی.
صحبت کن، تلیفون تان خراب است، دوباره تلیفون کنین.
بله.
یک میهمان دیگر را بگیریم، یک ببخشید شنوندی دیگر.
آزاد پس پوک.
سلام علیکم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روحیه مده پاکستان زره تماس کیم.
مهربانی.
د سولې واره کې چې یاره د کومه کمیته چې افغانستان دولت جوړه کړې ده، تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. که چېرې د طالبانو سره په هر ولایت کې نظامي چارواکي د سولې واره کې خبرې شروع کړي، نو زما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتلل ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح. یو بل اوریدونکي ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
تاسو په لاندې
خبرونه خبرې کوم څه؟
مهرباني.
دا ځنه د بمنګ مشرانو او طالبانو د مشرانو سره بجبولم دک دي موټر مو سره شته زرم ټول وای د غریب او د مسكين د بیچاره څه غم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکي، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکي. دې خواته مرکي مونږ ته د غریب سره د مونږ د وژل دي د سولې لپاره کې څه د افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوي لري، ځکه چې په جبونه ډک دي کار غل او که دواړه درلودلی روز ملایان دا اوس ملایان نه ټول شوي پچای ورکړله دوی ولې دغه پچای نه قبلی دي ځ ځان پچای ورکړي. درېیم اصلي مسله دا ده په ځا د خدای مې د قسم زه درته دروغ نه وایم چې د طالبانو هغه مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هره ورځ ویني کېني پاسېږي څه دوی خپل کې خپل اشتو دي صرف دغه موږ غریبانو ته چل ده کنه چې دا وسایل د کوم ځای کې کېن د کوم ځای نه کېدا د کوم ځای نه راوړل کېږي دا کېږي دا د کوم ځای نه دا سړی برابر کېږي ټیکسي خدا چې کوي په دې ښار کې لکه لکه غټ هغه موټر دا د کوم ځای نه راوړل کېږي څه دې ته موږ راځي.
بله.
څه د اسمان راځي کړي زما کې نه دغه مې نظر.
بله. مننه. یو بل اوریدونکی به مخلو نظر سره به مېلمنو ته ورشو.
بله.
تاسو پلان کې سه مهرباني وکړئ. بله.
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندیز د افغان دولت ته دا ده که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. که چېرې دوی له طالبانو څخه سوله غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سولې ته راولي، خو دا هېڅ کله هم نه شي کېدلی، ځکه ملا برادر کړی چې له افغان دولت سره د سولې زړخه کړی او هغه ونیوله اوس هم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان یا د امریکې نه مستقیما طالبان سره ورشي او هغوی سره سوله وکړي، دا به یو ډېر مثبت کار وي.
مننه. دا هم شوړندیسو نظر سره میلمنو ته به ورشو.
بله. هم چې از طریق انټرنیټ هم آقای محمد صادق میگه که من از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغان ها پاکستان را میگه نشناختیم، که حالا امید صلح داریم با کمک پاکستان نه.
بله.
این هم یک سوال است که
ځینو نور اوریدونکو مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشي راتلی. امین یوسف زیلی کلی دی صلح او امن دوه سپیشل کلمې دی افغانان د سولې ډیر تجربه خنړیوال او گاونډي د خپل ګټ په خاطر په افغانستان کې سولانه غوړي ور بشو ملمنو.
بله نوبت جاوید صاحب بود. جاوید صاحب اگر شما تعداد از سوالا را جواب بدین باز مستاق صاحب به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې لیدې مخکې چې تاسو ویل چې ګټي ګټي دا د لند مالو دغه په دی باندې یو وړه تبصره یو د خې کوم د دویم نړیوال جګړې نورو ساروپای یو خمه ډال دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامن سره شو کته سو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس ل یو بل سره ون خلوي شې دالته د افراطیت او د جګړې ځای چې د اقتصادي ګټي ونی سیوالته بهر سره ګټه وړي ولی په فیصدي باندې نو زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډیر زیات برابر شوه دي خصوصا د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا ترمنځ د انرژي په برخه کې د مارکیټ او صنعت په برخه کې یعنی ډیر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد او اسلام آباد په تیر 19 کلو کې رښتینه نه دی پاتې شوی خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایي دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یو ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږه خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اوریدونکي یا افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پی وکې چې مثلا هیټلر لخکرکشي وکړل اوس هغه څه چې دی هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي او ترڅنګ د ابریشم لار باندې چې دوی پانګونه کوي نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانیدل چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکو کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي واغی په وړاندې ګواښ چې د یوازې تروریزم ده نام نیدا. همدارنګه د هند او چین اړیکې هم اوس ډیر زیات سره خې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګه تیر کال چینایانو تر 1.5 میلیارد ډالر په هند کې پانګونه وکړه. یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخستو هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې خو فرصت ده مونږ به لټولو لارو چارو نه کار اخلو ترڅو مونږ د سولې ته ورسیږو په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو شې هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویل چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشران یعنی دا مسله اوس دغه نه ده مترانه ده خو اساسي خبره بیا هم ده چې د طالبانو سره مستقیمه خبري هغه لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو تاسو ولیدل چې هغه په دوه درې ډلو ویشل شو. نو مهمه خبره هم ده چې اساسي باسته مونکي وزو چې هغه اساسي باس چې دغه د پاکستان سره ده او هغه مسایل چې لتیرو تلويخ کلو رئیسي یعنی کومه په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو د سردار داوود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپلوي چې زبد یو سوداګر په توګه تلل ماغه د اخواني مشرانو نمونه زوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داوود پر ضد باندې به مثلا پلانونه جوړول د حکومت کومه هغه سلسله ته زو. نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په وګد ماحال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه خلاص واخلي د تروریزم لملاتړ څخه خلاص واخلي او تاسو وسوګورې پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خراب شي ترانزیت بندي چې په هیڅ سوداګریزو اصول او قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي باس کوو او د نورو گاونډیانو سره هم اساسي باس کوو ترڅو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دی هغه په سمه توګه باندې حل شي او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته روپای خیو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مستق صاحب محترم یو اوریدون کې یو وړاندیز وکړو چې دوه اوریدون کو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي او بل هم د تورته خبره وکړه چې مستقیما دي له پاکستان پرته له طالبانو سره خبري وشي. څه فکر کوي چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بالکل زه په خپل هم په دې عقیده یم چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پیښور کې نه دي او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دي کله چې دوی غواړي چې سوله وکي او حاضر دي چې د سوله خبرو سره یو ځای شي، نو مالکه ما چې مخکې وویل د سوله د شورا چې هیڅ لاس تر وړنه نه لري، وظیفه یې ده دوی هم د همدغه ولایتو دي، د همدغه ولسوالیو دي، دوی باید دغه ولسوالیو ته لاړ شي، دوی باید ځان ته معلومه کړي چې څوک کومه ډله څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سوله سره یو ځای شي، بیا د راشي خصوصاً شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک د کې یو شی به ترنه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروري خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخشی چې تاسو خبره نیسم، د افغانستان حکومت چې دغه د سولې عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي له دې سره نه ښکاره کړې.
ګوره کنه، خو ما وویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي مشکل څه شی ده چې په یوازې د دې چې دوی تیتو پراک دي په پاکستان کې او په خارج د پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې هغه به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به نو ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي. مشکل نشته، ولې مشکل دا مشکل وی دوی ته؟ دا هغه کسان دی لکه مخکې چختری صاحب ویل چې دا د بیگانګانو ساختار دی، د خلکو نور دی، او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي، ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغه سي بنظمي او همدغه سي بی امنی په افغانستان کې دوام وکړي، ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زه د اختری صاحب دغه خبرې سره موافق نه یم چې ویل چې افغانستان قوا متحد دی، په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډیره بده استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په دولسو کالو کې، هغوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې که سوله راغله بیا ته نه پوښتنه کېږي چې آغا تا د دومره بلیارد ډالر د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده؟ دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم. قوم نه دوی نمایندګی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغه سي پیشنهادونه کوي ترڅو دوی د تحقیق لاندې ورسره شي.
بله، خب محترم آقای سیغانی، استاد محترم، یک استلاس در زبان ما چون در زبان ما شما هست یا نیست، ایست که میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگه گزیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادف بگم دفعه دوم آدم که خود در غار داخل نمیکنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما، شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای اینکه پاکستان بتونن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین‌المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه، یکی دوم مسئله قسمی که شنانده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شد، و یکی هم در پاکستان یک کمه که افغانستان کوشش کنه که از رای تبلیغات رادیویی میشه، تلویزیونی میشه، یعنی مشکلات به خور مردم بتن که او برادر ما شما که در بین خود جنجال بکنیم. هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه، شد پاکستان خانوزم دگدائی است که از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمه که فشار بیارن که او یک ذره جدی شدن سر سال یگپا و مثلا عذاب مختلف سیاسی رو یکم کتشان صحبت شد و مذاکرات شد و وارا بیارن کانفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست، کل یگپا که این آیسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه، این را چرا سیب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان سیب؟
من فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجموعه همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که مسئولیت را خوب انجام بده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هست. ای که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحثش مجبوریت جغرافیایی در روشنایه استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکاران بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخلم که من منظور سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتر میخواستم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح بسازن، اونا مثلا اردو رو یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسا کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو رو ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه رو پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسا میگن هر بد بلایی که میگن اونا یک کمه که به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن بسلا رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغات رادیو تلویزیونی گپا را قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن، از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد.
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیرند، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قدر و صاحبان فکری هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میان جوانان هر دو طرف مرز را داشتیم و هم در پاکستان نشست ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که آنها در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بس منافع پاکستان چه در قبال مسئله بهین چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر می میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که ما نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار آنها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه صلح افغانستان ما دو تا بود داریم. یکی بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا، با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای با تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار میگیره، به ما مهم است که حضور از این افراد چقدر میتونه برای تامین صلح کمک بکنه، برای تامین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت های شنونده های شما وجود داشت که بس آقای حکمت تیار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان بده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه، خوشبختانه ملت افغانستان با او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هست این ملت را پارچه پارچه کرده، بازی از اینها را نمیخوره، اگر نه عملکردهای از اینها و تلاش این مجموعه هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان است.
بله سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
ما فقط یک اشاره به صحبت های بله. اختر محمد کردم.
بله خو را بشو د بحث ورستیو ته ځکه چې نور بحث راغونډو د سولې په برخه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام په دومه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وکړو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه و روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته واده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅه وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپلو پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوې نه ده د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده، خدا چې افغانان لته راته درش کلو رئیس په جګړه کې خکیل دي، هر ورځ قرباني ورکوي، او د پاکستان په تیر شپارس کلو کې په مقرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست یعنی لاتروس افغانان یې هغه باور ته نه دی رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی لڅو اړخه تاسو وګورئ، په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی یوازنی هیواد چې دوی چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله پکې داده چی چین بیا په سیمه کې له ایران او روسیې او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري، چې دا یو بل خپل غدا چې کولای شي په دې کې مثلا دوی وکولای شي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا چی په پا پاکستان باندې باید د زړه چین فشار راوړي او پاملي توګه وخی. خو زه په دې خوشبین يم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژې هغه کوریدور د دوه کال کې لستونزو سره مخ ده. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پولوالو زول شو، د دوی چینایي انجنيران وتختول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین دراتلونکو کې خزګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دانه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین لستونزو سره مخ کی. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشې توکو کاروبار دی. د نشې توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي ترڅو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسیدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او کدان شي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حلارې هم رامنځته کړي، او ډېر تاکید په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي، او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد محل لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه لستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړي شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې په محل کې دوی له غوښ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانه ونی چې د افغانستان، چین او پاکستان ترې اړخیز غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمیر چاپی خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل کل چې د ختیس ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندیشنه لري، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیس ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه يم داده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان مل غونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کې، یعنی چین بیا په سیمه کې لټولو سره خې اړیکې لري. یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خو دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه للاس ورکړل. بل مهمه مسله دا ده چې یوازنه تکیاګه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي هغه چین دی، او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي هغه د پاکستان افغانستان د فوستر چتر لاندې ال د ټریننګ شوی تبي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپل اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکې ورستر بل د هغوی خېکیږي، او ډیر تمرکز چي دی په اقتصاد باندې دي. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شاید چې چین غواړي په ورستوي کې په ټوله جنوبي اسیا کې پانګونه وکړي، چې پاغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرونکي دي شامل ده. که چیرته او دغه پنګونه یوازنی ستونزه هم دغه تروریزم ده، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین له دې خوانه اندخنه لري، او د امده اندخنه د ډیر ادا اندخنه، ځکه په 2014 کال کې دا سه فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه نه بل څه. خو اوس
کله چې مثلا الته بریدونه وشو په چین کې په سنگیان ایالت کې ځانمرګ یا وشو په روسیه کې وشولو مثلا په نو ایران کې وشو دا ټول د دیخ کارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمه امنیت ګواخي یوازنې حل لار دا چې په پاکستان باندې د زړه فشار راوړي پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل پاکستان هم اوس زه فکر کوم دا درک کړی دا ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو د پاکستان د پارلمان او همدارنګ د سنا ګډی جرګګۍ ته وینا وکړل او پروان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړل یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بې ساري و که چیرته ونی کې همدا اوس پاکستان په 2014 کال کې 1500 میلیونه پاکستانیان چې دوی برق یوازې نه لرلو مثلا تاسو د هغوی تعلیم کچه وګورئ اقتصادي وګورئ همدارنګه مثلا هلته د افراطي ډلو هغه زیاتوالی وګورئ تاسو شاید چې یو میاشت مخکې 40 ورځې پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول ښارونه تړلي وو یعنی هغه څپه چې ده هغه اوس د کنټرول نه وتلې یوازنې حل لارې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي او د افراطیت په وړاندې دوامداره پارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټي خوندي کی او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدل چې دوی به ډیر زیات اقتصادي رشتو کی او دابو کی زراعتي هواده مثلا داد هغه وس په داسې یو حالت کې قرار لري کده امریکا او نور هوادونو مرستنی نشي کولای چې خپل بودیجه هم تمویل کړي.
جاوید صاحب مننه تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لار هواره کی د ازادي په سبو کې په راتلونکو ساعت پروګرام کې په راتلونکو ساعت کې همدا مسله چېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې دا چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم وصل شي